السلام علیکم. د کابل په وخت ماپښین دوه بجې سوې. په دې یو ساعت کې به د افغانستان د ولسي جرګې د کاري مودې د تمدید په اړه د جرګې د استازو نوې غوښتنې درواورو. افغان حکومت وایي له پاکستان او ایران څخه د راستنه سوي کډوالو سره یې مرستې کړې دي. دغه راز نور کورني او نړیوال موضوعات هم سته، خو لومړی خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر اشتن کارتر او د پوځ د لویو درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتین دینسي نن د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې استماعي غونډې تازه او په منځني ختیځ کې د امریکا د ستراتیژي په اړه خبرې کوي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازی سامانتا پاور کانګرس ته ډاډ ورکړی چې که له ایران سره د اټومي موافقې وروسته تهران خپل اټومي فعالیتونه بند نه کړي، په اسانۍ سره به بیا پرې بندیزونه ولګیږي. دا به وروسته راسي، خو تر دې دمخه د افغانستان مهم خبرونه لرو چې سید کمال شاه عرفي وړاندې کوي.
سر کې د خبرونو سرچکی د ګنر امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفین ترمنځ په نښته کې تر لس پورې وسلوال طالبان مړه او ټپیان سوي دي. د افغانستان ولسي جرګه وایي د راتلونکي شنبې په ورځ به د خپلې کاري مودې په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي چې تر دې وروسته به د متقاعدو کسانو د معاشونو د اخیستلو په سیستم کې اسانتیاوې رامنځته شي. د خبرونو تفصیل. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په مروري ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو د وسلوال مخالفینو په حمله کې چې اوس هم ادامه لري لسو وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ټول په دغه نشته کې درې پولیس او درې ملکیان هم ټپیان سوي دي. پر همدې مهال د سدابات مرکزي روغتون مشر ډاکټر اسدالله فضلي ازادي راډیو ټول چې دوی ته د پیښې له ځای شپاړس پولیس او درې ملکي وګړي په ټپي حالت کې وړل سوي چې یوې نجلۍ د سختو ټپونو له امله ساه ورکړې. وسلوال طالبان بیا وایي چې په دغه نشته کې ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې او یوه پوسته یې هم لاسته ورغلې ده. د افغانستان ولس جرګه وایي د راتلونکي شنبې په ورځ به د خپلې کاري مودې په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. د دې جرګې اداري پلاوي نن د دغه جرګې په عمومي غونډه کې ویل حکومت هڅه کوي په غیر قانوني ډول سره د جرګې کاري موده تمدید کړي. د جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي ویل چې په غیر قانوني ډول د جرګې د کاري مودې تمدیدول ورته د منلو وړ نه دي.
ما ولسی جرګه خواهان دوام کار غیر قانونی را ما نمیخوایم.
دی وای موږ ولسی جرګه په غیر قانونی ډول سره د خپل کاري مودې تمدیدول نه غواړو. موږ د شنبې په ورځ دغه موضوع په خپل اجنډا کې نیولې ده. د ولسی جرګې د ټولو غړو څخه غواړو چې په هغه ورځ راسي چې د قانون او ټولو اصول په پام کې نیولو سره یو تصمیم ونیسو. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني ویلي ډېر ژر به د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه دقیقه کړي. او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي چې تر دې وروسته به د متقاعدو کسانو د معاشونو د اخیستلو په سیستم کې اسانتیاوې رامنځته شي. نسرین اوریاخیل نن په کابل کې د یوې خبرې ناستې پر مهال وویل چې دا مهال درې څلوېښت زره تقاعد شوي کسان خپل معاشونه د بانکونو له لارې ترلاسه کوي. نوموړي زیاته کړه چې دغه وزارت هڅه کوي چې دغه اندازه پنځو زره کسانو ته لوړه کړي. نوموړي دغه څرګندونې پر داسې مهال کوي چې تر دې وړاندې یو شمېر تقاعد شوو کسانو شکایت کړی و چې د معاشونو د اخیستلو پر مهال له ستونزو سره مخ کیږي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکوزې وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر اشتن کارتر او د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتین دیمسي نن د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې استماعي غونډې ته حاضرېږي او په منځني ختیځ کې د امریکا د ستراتیژۍ په اړه به خبرې وکړي. له استماعي غونډې مخکې د کمیټې جمهوریت غوښتونکي مشر مارک تامبری وویل داسې ښکاري چې جګړه په یو خاص خطرناک حالت کې ده او د امریکا د متحده ایالاتو پالیسي او ستراتیژي ورته کافي نه ده. اټکل کېږي چې له کارتر او ډیمسي څخه به د اسلامي دولت د وسلوالو د ځپلو لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په اړه زیاتې پوښتنې وشي. دغې بنسټپالې ډلې په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې لاندې کړې دي. سپینې ماڼۍ تېره اونۍ اعلان وکړ چې متحده ایالات به د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې جګړو کې د عراقي ځواکونو د ملاتړ لپاره 450 تنه نور پوځیان واستوي او په لویدیځ ولایت انبار کې به یوه پوځي اډه هم جوړه کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازی سمانتا پاور کانګرس ته ډاډ ورکړ کله ایران سره د اټومي موافقې وروسته تهران خپل اټومي فعالیتونه بند نه کړي، په اسانۍ سره به بیا پرې بندیزونه ولګیږي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما هم ویلي که ایران د موافقې په صورت کې له چل او فریب نه کار واخلي په اتومات ډول به ورباندې بېرته بندیزونه ولګول شي. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټو د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې سمانتا پاور ته وویل دوی بیره لدی چې روسیه او چین ممکن د امنیت شورا د دایمي غړو په توګه د خپل ویټو له صلاحیت کار واخلي او په ایران باندې د بندیزونو د بیرته جاري کولو مخه ونیسي. پاور د کانګرس غړو ته ډاډ ورکړ چې متحده ایالات به اجازه ورنه کړي چې روسیه او چین له دې امکان نه کار واخلي. ایراني مراکچیان او روسي چارواکي بیا وایي د بندیزونو بیرته لګول باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې له مخې وي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ساړه جنگ د وخت د زیاتو ناندرواو لفظي حملو سره سره پرون وویل د امریکا د هغه پلان په اړه په خاص ډول اندېښمن نه دی چې ممکن په ختیځ اروپا کې درندې وسلې ځای په ځای کړي. پوتین د فنلند له جمهور رئیس سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل څارونکي باید بې مناسبته هر څه راپورته نه کړي. پوتین زیاته کړه البته موږ به هر څه تحلیلوو او په احتیاط سره به یې تعقیبوو، خو دا مهال داسې کوم څه نه وینم چې موږ دې اندېښمن کړي. د ترکیه پخوانی جمهور رئیس سلیمان دمیرل چې د حکومت د واکمنۍ په اوو دورو کې دوه ځلې د پوځ لخوا لرې شوی و نن سهار د نوي کالو په عمر وفات شو. دمیرل چې د 1968 او 1990 لسیزو کې اوه ځلې د ترکیې صدراعظم و، له 1993 نه تر 2000 کاله پورې د جمهور رئیس په څوکۍ کار کړی و. نوموړی د انقره په یو روغتون کې مړ شو. سلیمان دمیرل د 1940 کال نومبر میاشت کې د ترکیې د سپارتا ولایت په یوې بزګری کورنۍ کې زیږیدلی و او د ساختماني چارو انجینیر و. نوموړی د لومړي ځل لپاره د 1968 کال کودتا څخه 15 کاله وروسته عمومي انتخاباتو کې د عدالت د ګوند د مشر په توګه واک ته ورسید. د ترکیې خلکو نوموړي ته د بابا او دادا لقب ورکړی دی. سلیمان دمیرل په یوې بې ثباته ایتلاف کې کار کاوه او کله چې د جمهور رئیس طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند په 2002 کال کې واک ته ورسېده د هغه واکمني ختمه شوه. د چین پولیس وایي یو ایغوری وروسته له هغه ووژه چې هڅه یې کوله د ترینونو په یو تمځای کې په مسافرو د خښتې حمله وکړي. د چین په شمالي ښار شیان کې د ترینونو پولیس وایي سړی د هغو خلکو منځ ته ولاړ چې د ټکټونو اخیستلو لپاره لیکه ولاړ ول. پولیسو له ډزو مخکې په مقرر ډول دغه سړي ته خبرداری ورکړ. دا کس وروسته په روغتون کې مړ شو. په دې وروستیو کلونو کې د یوغور مسلمانانو، هان، تبر او چینایانو ترمنځ شخړې زیاتې شوې. تیر کال د ترینونو په یو تمځای کې د ډله ییزې حملې له امله 10 کسان وژل شوي ول. چینایي چارواکي وایي د نن ورځې حمله کوونکی د لویدیځ ولایت چینجنګ بلتون غوښتونکی و. په دې ولایت کې زیات شمېر یوغور مسلمانان ژوند کوي. او په یمن کې رقیبې ډلې د اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د سولې په خبرو کې په ګډون سلا شوي، خو یو هیئت د سې شنبې په ورځ وویل د اوربند په جزئیاتو خبرې کیږي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازه اسماعیل شیخ احمد هڅه کوي چې د مخالفو ډلو ترمنځ مخالفتونه لرې کړي، خو تر اوسه هم دا ډلې د خبرو د اجنډا جوړولو په مقصد په یو میز نه دي ناست. په یمن کې کورنۍ جګړې هغه مهال اوج ته ورسېده چې د ایران ملاتړو حوثي ملیشه ځواکونو په تېر سپتمبر میاشت کې جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي له واکه لرې کړ. شخړې په مارچ میاشت کې نورې هم هغه مهال زیاتې شوې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثي ځواکونو په هدفونو هوایي حملې پیل کړې. د یمن په جنوب کې د بلتون غوښتونکو یو وایان غالب المطلق وای دا اوربند چې تر بحث لاندې دی د روژې په لومړۍ ورځ به جاري شي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. ولسی جرګه وایي د دوی د کاري مودې تمدید هغه مهال ورته د منلو وړ دی چې حکومت دوی ته پخوانی ټول صلاحیتونه بیرته ورکړي. افغان چارواکي وایي په تېرو شپږو میاشتو کې نږدې 10,000 کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، خو دغو کډوالو کومې مرستې ترلاسه کړې؟
حکومت تاسو باندې سره کړی دی چې موږ سفیر صاحب راغلی او ماته په حضرو کې ویلي دي موږ مخکې تقریر کړی ده چې د موږ ماجرین افغانستان ته راغله، موږ به سرپناه ورته جوړو، کوټې به ورته جوړو، تمبو به ورکوو، هر څه موږ افغاني موږ ټول سره کړی، 15 بورې غنم به موږ میاشتې میاشتې ورته رسم.
د هلمند مقامات او قومي مشران وایي د کجکي ولسوالۍ ډېرې برخې د وسلوالو مخالفینو لخوا نیول سوي دي او د دې ولسوالۍ بند هم له ګواښ سره مخامخ دی.
کجکي یو ستراتیژیک ولسوالۍ ده چې د هلمند اساس د کجکي جوړوي. که چېرې حکومت توجه ورته ونه کړي دا ولسوالۍ ته مخالفین ته کوشش باندې راځي.
په نړیوالو مسایلو کې به د هند او پاکستان د مشرانو ترمنځ د نویو اړیکو په اړه راپور واوري. دغه راز په اونیزو خپرونو کې یوه اساسي او بشري حقونه دي چې په ماشومانو اجباري او شاقه کارونو ترسره کولو ته ځانګړې شوې ده، او دغه راز مخکښ شې یو بل اونیز پروګرام دی چې د دې ساعت په دوهمه نیمایي کې اورېدلی سي. زه فریبا ظاهر یم او په دې یوه ساعت کې د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري تاسو قربانه یم. د تاسی ازادي رادیو اوري ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماشام تر وو بجو پوری پر منځني سپا 12 پر نوو په اف ام 3.15 سپا په ټول افغانستان کې خبرونه لري. درځو د خبرونه لمړني مطلب ته د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د سیاسي توافق لمخې د جرګې د کاري مودې تمدید ته حاضر نه دي. د دې جرګې اداري پلاوی وایي هغه وخت ورته د جرګې د کاري مودې تمدید د منلو وړ دی چې حکومت ټول پخوانی صلاحیتونه ولسی جرګې ته بیرته ورکړي. بلخوا اکسین شبکه له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د انتخاباتو نیټه اعلان او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ته په کار پیل وکړي. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست مرستیال ویاند وایي چې د ولسی جرګې د کاري مودې د تمدید په اړه د حقوقي لارې د دا کولو پر بحثونه روان دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې د کاري دورې پای ته اله دوه ورځې پاتې دي، د دې جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې د یاد جرګې دورې ته د قانوني صلاحیتونو سره تمدید کړي او په دې برخه کې هیڅ ډول سیاسي توافق نه مني. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل ولسمشر او اجرایي رئیس چې هر کار د قانون خلاف وکړي دوی ته د منلو وړ نه دی.
هغه حکومت چې د سیاسي جوړجاړي له مخې منځته راشي د قانون خلاف دی. دا چې ملت حکومت منلی دا په دې معنا نه دی چې موږ هر هغه کار چې دولت او د حکومت مشران یې کوي خلک دې غلي وي.
د دې جرګې لومړی منشي عبدالروف ابراهیمی نامی وای دا چې د ملي وحدت حکومت په سیاسي جوړجاړي رامنځته شوی اوس حکومت غواړي چې د ولسی جرګې کاري موده د سیاسي جوړجاړي په اساس تمدید کړي چې دوی ته د منلو وړ نه دی.
هغوی خپل یو سیاسي توافق ته راغلل، اوس غواړي چې ټول حقوقي سازمانونه سیاسي کړي. څو د افغانستان خلک ووایي چې یوازې موږ نه یو چې د سیاسي توافقات له مخې راغلي یو. که چیرې په حقوقي لحاظ د ملي شورا کار ادامه پیدا کړي، د سر صلاحیت، د استیضا صلاحیت او هغه ټول صلاحیتونه چې په اساسي قانون کې دي موږ یې منو. پرته له دې موږ علاقمندي نه لرو چې د سیاسي نظر له مخې مشروعیت راکړي.
ولسی جرګه وایي چې د شنبه په ورځ به د ولسی جرګې د کار د تمدید په اړه د دې جرګې ځانګړې غونډه جوړه کړي او د دې جرګې کاري موده به له قانوني پلوه وارزوي. د افغانستان د اساسي قانون د 3 مادې له مخې د ولسی جرګې د کار دوره 15 کاله ده او د سرطان په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتیجو له اعلان څخه وروسته پای ته رسیږي او نوې شورا په کار پیل کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر حقوقي سلاحکار ویلي چې ډېر ژر به د ولسی جرګې د کاري مودې د تمدید په اړه حکومت خپله پریکړه وکړي. بلخوا د انتخاباتو د بهیر د ټینګښت لپاره د افغانستان د بدني ټولنو شبکه اکسن له حکومت غواړي هر څومره چې ژر کېږي باید د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دې شبکې غړي محمد شعیب په دې اړه وویل
د ولسی جرګې د غړیو د کار دوام د مشروعیت په برخه کې اوس مهال اندېښنې رابرسېره شوې دي. د ملي یووالي حکومت باید دا اندېښنې زر تر زره حل کړي. دا مهمه ده چې د ولسی جرګې موده دوامداره پاتې نه شي، ځکه د ولسی جرګې نشتوالی کېدای شي په نړیواله او ملي کچه د انتخابي افغان حکومت د مشروعیت په اړه پوښتنې رابرسېره کړي.
په ورته وخت کې د اجرایي ریاست مرستیال ویان وایي چې د ولسی جرګې د کاري مودې د تمدید په اړه د حقوقي لارو د پیدا کولو په اړه بحثونه روان دي. جاوید فیصل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د راتلونکي شنبه په ورځ به د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په کار پیل وکړي. د چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي هر څومره چې ژر امکان لري د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید په کار پیل وکړي، څو ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات په مناسب وخت کې زمینه ورته برابر. دوی وایي که حکومت په خپل وخت لاس په کار نشي نو په انتخاباتو به چې د ډیموکراسۍ اصل دی د خلکو اعتبار له منځه ولاړ سي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسې ازادي راډیو ری د ولسی جرګې د غوښتنو په اړه مو واوریدل چې وایي هغه وخت د جرګې د کاري مودې تمدید ورته د منلو وړ دی چې حکومت دوی ته ټول پخوانی صلاحیتونه ورکړي. او اوس موضوع د افغانستان د کډوالو او مهاجرینو ستونزو ته. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي هیواد ته د کډوالو د راتلو لړۍ ګړندۍ سوې ده او یوازې په تېرو شپږو میاشتو کې نږدې 40,000 کسان بیرته هیواد ته راستانه سوی دي. د وزارت چارواکي وایي چې ډیری دغه مهاجر له پاکستان او ایران څخه راځي چې افغان حکومت او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیچسیار د راتلو سره سم دوی ته د مرستو لړۍ پیلوي. له دې سره افغان کډوال هم خوښ دي چې له اوږده مهاجرت وروسته هیواد ته راځي او ورسره لازمې مرستې کېږي. زموږ همکار یوسف خان ځدران په کابل کې له یوه کمپه لیدنه کړې ده. دی راسره اوس کابل په سټوډیو کې دی او د دې خبره پوښتنه وکړو. یوسف ځدران، که ته راته ووایې چې دغه کمپ ته ولاړې، دغه مهاجرینو وضعیت ولې دی، که لږ معلومات موږ ته راکړې چې کومې مرستې د دوی سره سوي دي او هلته آیا چارواکي راغلي وو، که یا د مهاجرینو وضعیت څنګه وو؟
او په دې اړه معلومات په دې راپورټ کې اورو. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چار وزارت وایي د تیر کال په نسبت هیواد ته د کډوالو د راتلو لړۍ نږدې درې برابره زیاته شوې او حکومت په خپله خوښه د کډوالو دې بیرته راستنیدو ته خوشاله دی. د کډوالو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د یونیسیار څانګو له استازو سره یو ځای په کابل کې د بیرته راستنیدونکو کډوالو د مرستندویه یو کیمپ څخه لیدنه کوله، رسنیو ته وویل د ټولو کډوالو سره حکومت او نړیوالې ادارې کافي مرستې کوي. نوموړي وویل حکومت پلان لري چې سږ کال تر یو لکو کسانو پورې مهاجر بیرته هیواد ته راستانه کړي او د اټکل له مخې دا لړۍ سمه روانه ده. ښاغلی بلخي وایي د کال له پیل څخه تر اوسه په شپږو میاشتو کې څه د پاسه 40,000 کډوال خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
امسال الحمدلله وضعیت عودت مهاجرین ما بسیار خوب است، نسبت به پارسال میشه بگویم از دو برابر بلکه از سه برابر هم بیشتر است، به خاطر که ما سال گذشته در مجموع در سال 2014 17,000 عودت کننده داشتیم و امسال تا اکنون که 6 ماه سال ما سپری کردیم بیشتر از 40,000 عودت کننده داریم.
نوموړی وایي دا کډوال تر ډیره په خپله خوښه راځي، خو ته دا هم ومنله چې په غیر مستقیمه ډول په دوه ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې په افغانانو یو لړ فشارونه هم شته چې ډیر زیات محسوس نه دي. له دې سره افغان کډوال چې له مودو وروسته هیواد ته راغلي او د یونیسیار د پلوچرخي په کیمپ کې مرستو اخیستلو ته په قطار ولاړ وو، له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل هیواد ته په راتلو خوښ دي. دوی وایي د نړیوالې ټولنې له خوا ورسره مرستې شوي او هیله لري چې حکومت به هم خپلې مرستې عملي کړي.
راغلی بزر پنجاب یم د لوګر دی ولایت او ماته دغه $1200 روپۍ ډالر مه لاوس پنځوس کاله مهاجر ورځم په افغانستان پاکستان کې تیر کړی ده او نن شپږم ورځ پاک افغانستان ته راغلی یم. نو موږ دغه خوښ د حکومت غواړو چې موږ ته مځکه هم راکړي، سرپناه هم راکړي، مرسته موږ سره وکړي.
نوم یې اصل خان دی، د شیرخان زوی یم، ولایت د بغلان یم. شروع څنګه دېرش کاله کېږي مهاجر شوي یو، نو اوس ګورو چې الله پاک موږ سره څه کوي او حکومت رئیس د مهاجرونو موږ سره څه کوي.
افغان حکومت ویلي چې هرې راتلونکي کورنۍ ته به په خپل ولایت کې یوه نمره ځمکه ورکوي او په اوږده مهال کې به د دوی د زراعتي ځمکو او مشغولتیا غم خوري. له دې سره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمیشنری یا یونیسیار وایي هر راتلونکي کډوال ته شاوخوا $200 د راتلو کرایه او ځینې نورې مرستې د هیواد دننه توضیح کوي. په افغانستان کې د دې ادارې مشرې مایا امیراتونګه د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل هیواد ته د راتلو په اړه د کډوالو پریکړه یو په ځای تصمیم دی او دا اداره به تر اوږده مهاله د دې کډوالو سره خپلې مرستې جاری وساتي. دا وایي دا ډیره ښه فیصله ده چې هیواد ته د راستنیدونکو لخوا اخیستل شوي. دوی ډیر یې دېرش کلن بیلتون وروسته هیواد ته راغلي. دوی تیار دي چې د هیواد په بیارغونه کې برخه واخلي. موږ د دوی دا جرأت ستایو او ورسره مرستې کوو. د یونیسیار د معلوماتو له مخې د 2002 میلادي کال راهیسې 6 میلیونه کډوال چې د افغانستان د نفوس 40% جوړوي بیرته هیواد ته راستنه شوي دي. له دې سره افغان حکومت وایي چې میلیونونه نور افغان چې ډیر شمېر یې په پاکستان او ایران کې میشتي لا هم د کډوالۍ شپې تیروي، خو حکومت د دوی باعزته راستنېدنې ته ژمن دی. یوسف ځدران، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان وارده خصوص د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر وو بجو پري پر منځنۍ صفه 12.9 او پر اف ام 3.15 صفه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. دغه راز ک د انټرنیټ اسانتیا لري، کولی سي دغه خبرونه پر انټرنیټ هم واوري او زموږ مطالب ولولي. پته مو ده azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس موږ ځو په افغانستان کې نور امنیتي مسایل ته. د امریکا دفاع وزارت پنټاګون وایي سره له دې چې افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره د جګړو پر مهال مهارتونه ښودلې دي، خو وایي ډېر تلفات یې هم ورکړي دي. پنټاګون په یو تازه راپور کې چې د سیشن به پر ورځ خپور شوی لیکي چې د دې جګړې په فصل کې باید افغان ځواکونه لا نور هم پیاوړي سي او له ځانه وړتیا وشي. دغه یو سل اته صفحه راپور د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی دی. په دې راپور کې ویل شوي سره له دې چې افغان ځواکونه په بشپړ ډول مستقل نه دي، خو بیا هم کولی شي د پیچلو عملیاتو مسؤلیت البته د ائتلاف ځواکونو په محدودې مرستې او مشورې سره په خپل غاړه واخلي او ترسره کړي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې ځینې ستونزې لري او په هیواد کې د دوی په خبره استخباراتي جګړه روانه ده، خو دوی وایي افغان ځواکونه په اوضاع هم حاکم دي. او دغه وزارت مرستیال وایي دولت وزیري ویلي چې افغان ځواکونه اوس کولی شي چې هر ځای او سیمې ته ولاړ شي، عملیات کولی شي او مخالفین له سیمو څخه ایستلی شي. د پنټاګون په دې راپور کې دا هم ویل شوي چې افغانستان کولی شي د امنیتي ځواکونو د وړتیا په ښودلو سره د وسلوالو مخالفینو د فعالیت ساحه محدوده کړي او دا کولی شي د وسلوالو مخالفین دې ته اړ باسي چې خبرو ته غاړه کېږدي. په همدې ارتباط د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي چې د برېښنا د فابریکې پرته نورې ټولې سیمې وسلوالو نیولې دي، خو دولتي مسؤلین د ځینې امنیتي پوستو په شاتګ تاکتیکي بولي. ویل کېږي کجکی ولسوالۍ ته غځېدلې لار د تیرو څو ورځو راهیسې بنده ده او د کجکی خلک د خوراکي توکو له قحطۍ سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایره کوي.
د هلمند ولایتي شورا غړی او د کجکی ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالمجید خونزه دوی طالبانو په تیرو څلورو ورځو کې د دې ولسوالۍ ټولې سیمې نیولې دي او دمګړې د کجکی د فابریکې یا بند نیولو لپاره چمتووالی نیسي. اخونزاده ازادي راډیو ته وویل د ولسوالۍ تاسیسات او ځینې ودانۍ هم د طالبانو په لاس ورغلي دي. هغه وویل هلته موجودو سرتیرو سختې جګړې کړې دي، ستړي دي او یا ځینې له خپلو مورچلو تښتېدلي دي. عبدالمجید خونزاده له مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د بند ساتلو لپاره ځانګړي ځواکونه واستوي، کنه وسلوال به په باروتو والوزوي.
کجکی یو ستراتیژیک ولسوالۍ ده چې د هلمند اساس د کجکی جوړوي. دغه ولسوالۍ کې حکومت توجه ورکوونه کې د ولسوالۍ تر مخالفین ته کوشش باندې غځي بیا نو چې دشمن دی، دشمن دنه د بند په اهمیت خو یې جنه د پابلکی په اهمیت خو یې بیا دا چې دشمن لکه موږ چې لګوي په بغل کې پاکستان سره یې غاچ یو کیلو مواد باندې کشور دي. د ولسوالۍ به د بند دا فابریکه دا ټول تخریب کړي بین
نه نیسه. اخونزاده ول د کجکی ولسوالۍ په څلور ورځنی جنگ کې تر 25 ډېر حکومتي سرتیر وژل شوی یو شمېر ټپین دي. طالبانو څو ورځې وړاندې لومړی د کجکی ولسوالۍ مخابراتي شبکې بند کړې او وروسته پر یو شمېر پوسټو ډلې بریدونه وکړل. د هلمند والی وایند عمر ځواک ازادي راډیو ته ومنل چې ځینې پوسټې خالي کړې دي، خو دا یو تاکتیکي حرکت وبله. ځواکول اوس ځواکونه بوخت چې خوشی کړي سیمې بیرته ونیسي.
اوس د دې نیولو لپاره حتا کنټرول لاندې وسوي ده. فعلاً افغان امنیتي ځواکونه په هغه ځینو ساحو کې چکر نشینې کړي وه، هغه بېرته لاسته راغلي دي، کوم تلفات نه لري. او تر څنګ یې هغه ساحو کې چې دوی فعلاً د افغان امنیتي ځواکونو سره مخالفین مقامات ښیي په هغو ځای کې عملیات روان دی. همدمګړې مقام سره تماس کړو چې په دې هکله باندې راپور واخیستی چې فعلاً هغه ځینې ډېرې ساحې نیول شوي.
د کجکی ولسوالۍ د ټولنیز شورا سرپرست نیک محمد د کجکی ولسوالۍ څخه په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل وضعیت سم نه دی او وسلوال هر شبه د فابریکې او تنګید نیولو پلان لري. هغه په عینال کې د خوراکي توکو په خاص ډول اوړو د کمښت شکایت وکړ. ویل په ټول کې جکی کې و بوجي وړ نه پیدا کیږي، خو د والی ویند عمر ځواک کوي چې جکی ته د لارې د خلاصولو او نور امنیتي پلانونو پړه له مرکزی حکومت سره خبرې کړي دي او غورته د هر ډول مرستې ژمنه کړې ده. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
به هم پر همدې امنیتي مسایلو تمیژو ورزو کنړ ته د کنړ دیني عالمان وایي چې د مسلمان وژنه حرامه ده او په افغانستان کې روان جنگ د دوی په وانه پر افغانانو تپل سوی دی. په دې اړه نور جزئیات له روح الله انوري څخه اورو.
د کونړ دینی عالمان وایي له ولایت څخه یې بهرني سرتیري وتلي ټول واک افغانانو ته سپارل شوی، نو په همدې اساس د افغان ځواکونو خلاف جنگ جواز نه لري. مولوی عبدالرحمن غونډې ته وویل د مسلمان وژل او ځورول حرام دي که هغه هر څوک او په هره بڼه ترسره کوي.
چې مسلمان ته کنځلي کول دا د فاسقانو شی دی او مسلمان سره جنګېدل دا د کفار مسله. په کومه ګناه زه وژلې کېږم؟ هغه په هر شکل چې وي، انتظار په شکل کې وي، هغه د انتحار په شکل کې وي، هغه په بله طریقه باندې په هره طریقه چې ته مسلمان وژنې، څوک چې د هغې سره تعاون یې نه هغې سره معاونت یې کړی هغه په دې ګناه کې شریک. او د دغه کلمه ګویې وجل قتلول شریعت حرام کړی دی.
مولوی ضیاء الرحمن الایار ویل جنگ او جګړې لورانی او وژنو بل سوغات نه لري او اصول کې انسانان او حیوانات پارا مژوند کولی شي.
تمنګ نمنګ خپل باندې تنور جوړ کړه او د ځانونو نام دغه تنور د پارا خاصو خاشاک او غیا جوړ کړل. د دې لپاره چې خاور مو د تنور حیثیت د لاس ورکی، خلک مو دغه تنور د خاصو خاشاک حیثیت د لاس ورکی، واقعي مسلمانان انسانان او د افغاني ټولنې هغه واقعي میراث پارل جوړ شو. د جنگونو او د جګړو د امره انسانان خصه کې چې د ملک نه وتښتیدل، زمونږ په ځنګلو کې وحشي ځناور هم زمونږ
مولوی نجیب الله حقیر وویل پخوا که چا په کونړ کې جنگ ته جواز ورکولو نو بهرنیان موجود و، اوس خو یو تن بهرنی هم په کونړ کې شتون نه لري، نو بیا ولې د افغان ځواکونو خلاف جنگ دوام لري؟ د کونړ مرستیال والی قاضی محمد نبی احمدی وویل په افغانستان کې روانه اوږده جګړه د نورو لخوا تپل شوي او پکې بې دفاع افغانان وژل کیږي.
دا یو تحمل شوې جګړه ده او تپل شوې جګړه ده په موږ او تاسو باندې. امنیتي موظفین، زموږ او ستاسو عسکر، زموږ او ستاسو ملي اردو، زموږ او ستاسو پولیس، زموږ او ستاسو ملي امنیت، زموږ او ستاسو علما کرام او زموږ او ستاسو سپینګي او ماشومان زنانه په قتل رسول کیږي. اوس د دې جرایم معلوم نه دي چې په کوم جرم باندې دا په قتل رسول کیږي، هیڅ معلوم نه دي. یوه لنډه جګړه روانه ده، نه خپل خپل ځان رحم کوو، نره منی ګاونډیان رحم کوي او نره منی جهانیان رحم کوي.
په پای کې د مولوی عبیدالله بهاري لخوا د غونډې پریکړه لیک ولوستل شو چې پکې د افغان ځواکونو وژنه حرامه بلل شوې وه او له وسلوالو طالبانو غوښتل شوي وو چې باید نور له جنګ جګړو لاس واخلي او د سولې پروسې سره یو ځای شي.
د بېګناه مسلمان وژنه غیر اسلامي او غیر انساني عمل دی او عامل یې د پردیو لاسپوڅو او د افغانانو ښکاره دښمن دی. په دې اړوند موږ د کونړ علمای کرام د قرآن او حدیثو په رڼا کې دغه عمل په کلکه دنګو. موږ د غونډې ګډونوال د هیواد له امنیتي ځواکونو څخه بشپړ ملاتړ کوو او ډاډ ورکوو چې هر ریښتینی افغان ستاسو په ځواکمنتیا او میړانه ویاړي او ستاسو تر څنګ به تل د هیواد ساتنې او دفاع ته چمتو دي.
خلک وایي له تیرو نږدې څلوېښتو کالو په افغانستان کې جنگ روان دی او پکې هره ورځ په لسګونو افغانان وژل کیږي، وطن ورانیږي او د هر ډول پرمختګ مخه نیول کیږي، چې همدی جنگونو افغانستان له نورو هیوادونو شاته پریښی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسی آزادی رادیو اوی. له تیرو درې ورځو راهیسې له نغلو څخه ننګرهار ته تیره سوې برېښنا قطع سوې ده. د برېښنا رییس چارواکي وایي چې د اوزبین سیمې خلکو سره یې خبرې روانې دي تر څو دغه ستونزې ته د حل لار پیدا کړي. نور حال زموږ خبریال شاه محمود شینواری راکوي.
له تیرو درې ورځو راهیسې له نغلو څخه ننګرهار ته د تېرې شوې برېښنا مزي د اوزبین په سیمه کې قطع شوي دي. د ننګرهار د برېښنا رئیس انجینر محبالرحمن مومن ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا مزي د کابل د سروبي ولسوالۍ د اوزبین په سیمه کې د یو شمېر وسلوالو لخوا قطع شوي او لامل یې دا ښودلی که چیرې د دوی سیمې ته برېښنا ونه کړل شي دوی به اجازه ورنه کړي. نوموړي وویل چې دوی په پرلهپسې ډول د یادې سیمې د قومي مخورو په منګړتوب وسلوالو سره خبرې کړي او هڅې روانې دي چې هغوی ته قناعت ورکړي او د برېښنا مزي بیرته تیر کړي.
موږ د دې خلکو سره نن د دوی د اوزبین د سپینګیرو سره غونډه درلوده په سروبي ولسوالۍ کې چې د سروبي ولسوال صاحب هم حضور درلود. د هغوی سره هم دا مسله شریکه کړه او موږ خپل تعهد بیا ورسره یو ځل بیا تازه کړ او ما خپله غاړه واخیسته چې باید د اوزبین ته چون ژره روانه ده او ډېره سخته ګرمي ده پروژه کې اول ته کار کول په دې تپو کې او غرونو کې ناممکن دي او ډېر سخت ستونزمن دي. نو موږ یو خط ورته ورکړه چې د روژې د تېرېدونو وروسته به انشاءالله موږ به اوزبین په منطقه کې د برق رسونې کار شروع کوو. د یو شپږ کسو کمیسیون په ذریعه باندې دوی ته ور ولېږله. موږ منتظر یو چې هغوی موږ ته بېرته د خپل لین د وصلولو اجازه راکړي او وروسته د اختر نه به انشاءالله موږ په خپل وعده باندې متعهد یو ورته به کار شروع کړو.
مومن وای هغه محل چې د اوزبین د سیمې څخه برېښنا تېرېده د هغه سیمې خلکو سره ژمنه شوې وه چې دوی ته به هم برېښنا ورکوي، خو د ده په خبره یوازې پایې تېرې شوې ولې برېښنا نه ده ورکړل شوې.
زموږ داخلي هغه دولتي سیستم داسې ایجاب کوي چې د اوزبین مربوط د کابل شو او بادپخ چون د لغمان مربوط دی د ننګرهار ته برېښنا پورې مربوط کارونه شو. بادپخ په سیمه کې زمونږ عملاً کارونه روان دي او ښه په شدت سره روان دي. موږ په بادپخ په سیمه کې هیڅ نوع مشکل نه لرو او د خلق هم زموږ سره متحد دي او موږ هم په خپلو کارونو کې موافق روان یو. صرف د اوزبین مسله، اوزبین د کابل مربوط کیږي، هغلته یې پایشانی شوې ده، پای نصب شوې دي، منتها د براکټو د انسلیټرو د نصب او لین کشۍ په مورد کې په هغې ځای کې واقعا لږ سلنګاري شوې. هغه دا چې هغه پای یو چاته په قرارداد ورکول شوی وی او ډیر زیات وخت پر باندې ونیو، خو اوس فعلا لپاره دغه وزبین منطقې ټول هغه اجناس چې ورته ضرورت دي هغه خریداري شوي دي، فعلا په برق کابل کې موجود دي او په نږدې وخت کې به ورته انتقال شي.
دوی بجې او دیرش دقیقې سوې. جنق الکوزی په سټوډیو کې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي په مروارې ولسوالۍ کې د پولیسو په پوستو د وسلوالو مخالفانو په حمله کې چې اوس هم دوام لري لسو وسلوالو طالبانو ته یې مرګ ژوبړ اړولې ده. امنیت قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل په دې نښته کې درې پولیس او درې تنه ملکیان هم ټپیان شوي. د افغانستان ولسي جرګه وایي د راتلونکې شنبې په ورځ به د خپلې کاري مودې په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. د دې جرګې ادارې هیئت نن د جرګې عمومي غونډه کې وویل حکومت هڅه کوي چې په غیر قانوني ډول د ولسي جرګې کاري موده تمدید کړي. د ولسي جرګې مشر عبدالرؤوف ابراهیمي وویل په غیر قانوني ډول د جرګې د کاري مودې تمدیدول ورته د منلو وړ نه دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي تر دې وروسته به د تقاعد شوو کسانو د معاشونو د ترلاسه کولو په سیستم کې اسانتیاوي راشي. نصیر نوریاخیل نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دا مهال 340,000 متقاعدین خپل معاشونه د بانکونو له لارې ترلاسه کوي او وزارت هڅه کوي چې دا شمېر 50,000 ته پورته کړي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر آشتن کارتر او د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتین ډیمسي نن د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې استماعي غونډې ته حاضریږي او په منځني ختیځ کې د امریکا د ستراتیژۍ په اړه به خبرې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي سمانتا پاور کانګرس ته ډاډ ورکړ کله ایران سره د اټومي موافقې وروسته تهران خپل اټومي فعالیتونه بند نه کړي په اسانۍ سره به بیا پرې بندیزونه ولګیږي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ساړه جنگ د وخت د زیاتو ناندرو لفظي حملو سره سره پرون وویل د امریکا د هغه پلان په اړه په خاص ډول اندېښمن نه دی چې ممکن په ختیځ اروپا کې درندې وسلې ځای په ځای کړي. د ترکیې پخوانی جمهور رئیس سلیمان دیمبیل نن سهار د نوي کلونو په عمر وفات شو. د چین پولیس وایي یو یغورۍ وروسته له هغې وواژه چې هڅه یې کوله د ترینونو په یو تمځای کې په مسافرو د خښتو حمله وکړي. او په یمن کې رقیبې ډلې د یو اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د سولې په خبرو کې په ګډون سلا شوي، خو یو هیئت د سې شنبې په ورځ وویل د اوربند په جزئیاتو خبرې کیږي.
او سم د افغانستان ارلن مهم اقتصادي خبرونه اوري.
د سلام پوره کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. د هلمند ولایت د کرنی مسولین وایي چې اوس مهال له دغه ولایت څخه په یوه ثانیه کې 132 متره مکعبه اضافه اوبه ایران ته اوړي چې په کال کې د دې اوبو بیه 4 میلیارد ډالر ته رسیږي. د دې ولایت د کرنی د ریاست د اوبو لګولو مدیر انجینر فریدون ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان له ایران سره په یوه ثانیه کې 26 متره مکعبه د اوبو قرارداد کړی و چې اوس مهال د اوبو د سطحې ټیټوالی او د دې ولایت د کانالونو خرابوالی د دې لامل شوی چې موږ د دغه اوبو مخه نشو نیولی.
اوسنی حالت کې ایران ته 132 متره مکعبه فیس کم چروز نه راځي سر ساعت دا بروانی چې په مجموعي ډول د ثانی حساب او توسي کلنه حساب 4 میلیارد ډالر ته رسیږي.
د ښاغلي فریدون په خبره کې افغان حکومت د دې ولایت د اوبو لګولو سیستم او کانالونه جوړ کړي نو ایران ته به د اضافي اوبو د بهیدلو مخه ونیول شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې د افغاني تولیداتو د صادراتو د زیاتوالي په هدف واړي چې یو آنلاین مارکیټ جوړ کړي. د دغې خونې اجرایي رئیس عبدالحبیب رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې پر دغه مارکیټ د پانګونې تړون پرون په مشترکه توګه د یو افغاني شرکت او د متحده عربي اماراتو له یو شرکت سره لاسلیک شو. ښاغلی رحیمی وایي چې پر دغه مارکیټ تر 30 میلیون ډالرو زیات پانګونه کیږي او د دغه مارکیټ د جوړېدو سره به په لنډ مهال کې سلګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابرېږي او په اوږد مهال کی زرګونه کسان به په دغه مارکیټ کې په کار بوخت شي. نوموړی وایي له دې سره به د هیواد صادرات هم زیات شي. د کرنی وزارت مسؤلین وایي چې په بلخ ولایت کې د نړیوال بانک په مالی مرسته درې د اوبو لګولو شبکې ورغول شوې. د دې وزارت ویاند لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې دغه د اوبو لګولو شبکې چې د نړیوال بانک په 16.4 میلیون افغانیو مالی لګښت ورغول شوې 510 هکتار ځمکه خړوبولی شي. د ښاغلي راشد په خبره د دې شبکو په رغولو سره به د دې سیمې په حاصلات کې د 10 څخه تر 15% پورې ډیروالی راشي او د کروندګرو د اقتصادي وضعیت سره به مرسته وکړي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 16 افغانۍ او 16 پوله، یو ایرو 18 افغانۍ او 15 اتیا پوله، یو انګلیسي پونډ 2 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 1540 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدله. وسم ورزو پکتیا ولایت چې هلته د خلک د روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. د پکتیا په لرې پرتو سیمو کې لازمي روغتیایي اسانتیاوې نسته او قراردادي انجوګانې چې کله د پروپوزل سره سم د اسانتیاوو د نشتوالي په اړه پوښتل کېږي نو دوی جواب نه لري او له رسنیو سره د خبرو څخه ډاټه کوي. دا چې په پکتیا کې د خلکو ستونزې څه دي او ولایتي چارواکي په اړه څه وایي، زموږ همکار داود تپان دغه راپور چمتو کړی دی.
دا پکتیا په لرو پرتو ولسوالۍ سیمو کې خلک شکایت کوي، وایي چې تش په نومونو روغتونونه او کلینیکونه لري او هغه لازمي اسانتیاوې نه برابروي، چې د عامې روغتیا ریاست او د شته قراردادي انجوګانو مسؤلیت دی. دا پکتیا په ټولو 14 ولسوالیو کې د ولسوالۍ او کلیو په کچه روغتونونه او کلینیکونه فعال تعمیرونه لري، خو په شته تعمیرونو کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمات د سیمو د خلکو او ځینو چارواکو په خبره په نشت حساب دي. دا د ولایت د اطرافي سیمو اکثریت اوسیدونکي چې د ګردیز ملکي روغتون ته مخه کوي، وایي په خپلو سیمو کې په شته کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې په لوړه کچه اسانتیاو نشتوالی لویه ستونزه ده.
کلینیکونه شته خو کومه هغه نشته چې بیا چاته دوا ورکي یا په وخت سره مریض هلته صحیح شي جوړ شي. نشته افغانستان کې مو په زده خاورې کې داسې کلینیک داسې شپانه نشته چې هغوی علاج بشي، مو مجبوره یم واجه نه پاکستان ته پړه چې نورته د نقل کوو چې مو هلته علاج بشي.
زه محمد عایب د سیدکلان د ولسوالۍ د چینو اوسېدونکی مریضان مې راغلي، زنانه مریضان. روغتیایي مرکزونه شته خو داسې داسې هلته دوایي نشته. ډاکتران نرس شته، ډاکتران شته، د هغه نه تېره جواب یې کړو راغلو دلته د ګردیز ملکي شپخانې ته. یاره ډېر سخت مشکلات یې راځي.
دا خلک په روغتیایي مرکزونو کې یوازې د امکانات او اسانتیاو نشتوالي څخه سر نه ټکوي، بلکې دا هم وایي په هغو سیمو کې ګمارل شوي ښځینه ډاکټران او نرسان امتیاز د روغتیایي مرکزونو څخه اخلي او کار په شخصي کلینیکونو کې کوي. یو تن مدني فعال
ازان وسیله کې د پکتیا ول دریوب د زای ول سفلی اوسیدون کې واقعا هم دا سده د سوند موجود دي. د دې اریوب د زای ورختون چې د کوم د ستامه دي خونه چې کوم مؤسسه سی مربوط شي او اوس صحیح خدمات کمزوري دي. هغه پرسونل مان کې بنظمی دی چې کله کوم حادثه وشي هغه مالته چې زخمیان انتقال شي درملنه ډیره کمه کیږي. ډاکټران نوی پرسونل نوی یا میډویپ وی هغه په شخصي کلینیکونو کې کار کوي، ملکی روغتون کې کار نه کوي. امتیازات ملکی روغتون اخري او کار خپل شخصي کلینیکونو کې کوي.
دا نوموړي په خبره په ټوله اطرافي سیمو کې د روغتیایي مرکزونو وضعیت په همدغه ډول او تر دې خراب ځکه دی چې د ځاځیاري او غوندي یو ولسوالۍ کې چې اکثریت خلک یې تعلیم یافته دي وضعیت داسې وي، نور ځایونه خو به تر دې خراب وي. د دې خلکو د شکایتونو رښتینولي د ګردیز ملکي روغتون د ناروغانو د مراجعینو له ورځنیو او میاشتنیو لیستونو څخه معلومیږي. د ګردیز ملکي روغتون سرطبیب ډاکټر اګل پکتین:
موږ د اوپیډي ناروغان هم زیاتره د ولسوالیو نه مراجعه کوي، لکه څرنګه چې موږ د میاشتې تاسې د موږ راپور کې وګورئ د 10,000 2,000 خواشا کې مریضان مراجعه کوي، ولې زیاتره د ولسوالیو نه چې باید په ولسوالیو کې تداوي شي چې د موږ د ناروغانو تعداد زیاتوي او حتی د موږ په امکاناتو باندې هم منفي اغېزه لري.
نوموړی دا هم وایي په نور روغتیایي مرکزونو کې د بشپړو امکاناتو او اسانتیاوو نشتوالي او خدماتو نه ترسره کېدو د خلکو زیاتې مراجعه او غوښتنو دوی هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دا چې په رښتیا هم د خلکو او ملکي روغتون د مسؤلینو یادې شوې ستونزې ډېرې دي او په اطرافي سیمو کې په هغه ډول چې لازمه ده خدمات نه ترسره کېږي، د پکتیا ولایتي شورا وکیل ایوب غروال وایي:
لکه مثال په ډول نه درته وایم چې د ګلغونډۍ کلي کلینیک دی، دریمه میاشت ده چې یو قراردادي سره وه، د پټلا والي څنګه یو کلینیک دی چې قراردادي سره وه، دوا بلوډ کې دی کلینیک دی چې اوسه پورې د میاشتې 1500 رجستر د مریضانو لري، هغه بند دي، مریضان په خپل ټایم تداوي نه دي شوي. باید زر نظر د ساتامې ریاست په دغو درو کلینیکونو جدي اقدامات وکړي، په زمین کې د زرمت د وزې زدرون د ګردې څېړې د جانخیل کلینیکونه چې دا وته توجه نه شوی.
نو موړی د دې ترڅنګ چې د څو روغتیایي مرکزونو نمونه اخلي، دام وایي په ټولو اطرافي سیمو کې د عامې روغتیا ریاست او وزارت د نظارت د کمزورۍ له امله د ډاکټرانو او نرسانو غیرحاضري د ولادي ناروغانو د مړینې کچه هم لوړه کړې. د خلکو شکایتونه او چارواکو شته ستونزې مو د عامې روغتیا ریاست سرپرست ګل محمدین منګل مخته کېښود. هغه وویل
نو په بعضو منطقو کې یو مشکل د امنیتي ستونزو دی، دویم غټ مشکل چې اوس دغه موقتاً دی موږ ورسره مواجه یو. په پکتیا ولایت کې هغه انجوګانې چې مخکې 15 کاله صحي خدمات عرضه کول په ولسوالیو کې، د هغوی د کار موده ختم شوي. وزارت ساتمې اوس د مرسیې په نامه یوه انجو ده، د هغو سره د ټولو ولسوالیو قرارداد کړی چې هغوی هغه د تسلیمېدو د کلینیکونو پروسه جریان لري. هیئت د وزارت ساتمې نه راغلی دی. نو په هغه وخت کې چې معمولا یو کلینیک د یو ارګان نه بل ته تسلیمېږي، خامخا یو څه اندازه مشکل.
نوموړي هغه ډول چې د خلکو ستونزې او شکایتونه ځواب ورنه کړلی شو، نو د خلکو د شکایتونو او غوښتنو د ډېروالي په اساس ملا ما څه وکړه چې د ځینو روغتیایي مرکزونو یا د ستونزې او خدماتو د نشتوالي خبره د نورو چارواکو سره یاده کړو. نو د پکتیا مرستیال والي عبدالولي صحیح وویل
زه هم د ولسونو سره همغږی یم. نو موږ ته هغه د پروپوزالي کلینیکونه ډېر جوړ شوي وو، متاسفانه په هغو کې موږ خدمات نه عرضه کول خلکو ته. موږ په ولسوالیو کې بې شکه ستونزې لرو، په شفاخانو کې هم لرو، په څمکنیو کې خپلې ستونزې لرو، په اریوب ولسوالیو کې خپلې ستونزې لرو. تر ډېره بریده یې عمل یا دلیل دا ده چې کله کله امنیتي ستونزې هم د خدماتو د عرضه کولو مخنیوی کوي.
صحیح سره له ډېرو پوښتنو دا ونه ویل چې د دې ستونزې د هواري لپاره یې څه اقدامات کړي دي، خو زیاته یې کړه چې د عامې روغتیا وزارت نوي پلان سره به ګام اخلي او هغه تړل شوي او غیر فعال کلینیکونه به فعالوي او خلکو ته به په خدماتو کې جدي تغییر راولي. د روغتیایي مرکزونو ستونزه یوه جدي ستونزه ګڼل کېږي، خو د چارو کارپوهانو او مدني فعالان وایي په روغتیایي مرکزونو کې د ډاکټرانو او نرسانو نشتوالی او غیرحاضري د دې باعث کېږي چې د خلکو عادي ناروغي د لویو ناروغیو سبب وګرځي او د دې څخه ورهاخوا د ولادي ناروغانو د مړینې کچه لوړه کړي. د اوتپان ازادي راډیو پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسی ازادي راډیو اوري دوستانو، مخکې مش د کډوالو په اړه یو راپور درلودی. اوس د پاکستان حکومت د سیف د چلډرن رسندوی مؤسسه د تړلو پریکړه بیرته نه ده اخیستې. بلوچستان میشتي افغان کډوال وایي چې په اوس وخت کې تر بلې هر مؤسسې سیف د چلډرن له دوی سره زیات مرستې کولی، که د دې مؤسسې کار ودرېږي نو د دوی ژوند به ډېر ورسره اغېزمن سي. برکوال میاخیل په دې اړه له افغان کډوالو سره غږېدلی دی او دغه رپورټ یې چمتو کړی دی.
د پاکستان د کورونا چارو وزارت د تیرې پنجشنبې په ورځ نړیواله مرستندویه مؤسسه سیو د چلډرن چې د ماشومانو د تعلیم او روغتیا په برخه کې کار کوي په پاکستان ضد فعالیتونو تورنه کړه او د دې مؤسسې د دفترونو د تړلو امر یې کړی دی. سیو د چلډرن له افغان کډوالو سره هم مرستې کوي او په کمپونو کې د تعلیم او روغتیا په برخه کې ورته اسانتیاوې برابرې کړي دي. که د دې مؤسسې دفترونه وتړل سي پر افغان کډوالو به یې اغېز څه وي؟ د نوي سرانانو کیمپ یو ځوان داود خاورین وایي
دلته تقریبا یو سلو څو معلمین دلته دي، یو سلو پنځه، یو سلو لس. د دې ټولو تنخواه چې واغه سیف د چلډرن ورکوله او دغه شاګردان چې کوم دي دلته چې لیک لوست کوي، د دې په نوم کوم سره هم په سکولو کې چاغې کې ګرد جنګل کې تر کومه حده پورې زه معلومات لرم. د دې ټولو د کتابونو د کرتاسي او وتاکونو او د نور مرستې هم سیف د چلډرن نه دي درېغولي ورسره کړي. که چیرې سیف د چلډرن د پاکستان د حکومت تخوا څخه به وتړل سي، نو دا به د نوي کوم سرانان په شمول د ټولو ماجرونو چې پاکستان کې اوسېږي د هغوی پر تعلیم باندې به ډېر منفي تاثیرات پرې باسي.
د سرخاب کیمپ په یوه لیسه کې معلم نقیب الله قانوني وایي د افغانستان د پوهنې وزارت د مهاجرت په چاپیریال کې له دوی سره د تعلیم په برخه کې هیڅ مرستې نه کوي او دلته ټول ښوونځي او لیسې د سیو د چلډرن مؤسسې په مالي مرستو فعال دي. وایي که دا مرستې هم په ټپه ودرېږي، افغان کډوال چې تر څو په پاکستان کې وي اولادونه به یې له زده کړو بې برخې پاتې سي.
یوازې سیو د چلډرن دی چې موږ ته زیات خدمت کړی د تعلیم په اړه او زموږ ټول شاګردان دره روزلي دي. تقریبا موږ د خپل مکتب څخه یو سل دوه څلوېښت استاذان ځان لرو چې ورکړیم دي او 43 لوړو تحصیلاتو موږ خلک استول چې غد تی په بخش کې د انجینری په بخش کې کچیر ته خدای نه خواسته دا وټړل شي لاړ شي زموږ د افغانانو هیله به د خاورو سره بیا یو ځل خاورې شي.
د سرخاب کیمپ د یوې بلې لیسې سر معلم داروخان وایي د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو این ایچ سی آر خو نن سبا له افغان کډوالو سره د تعلیم په برخه کې هیڅ مرسته نه کوي. وایي سیو د چلډرن هم په دې وروستیو کې خپل کارونه تر پخوا ټکنی کړي وو خو که دا هم ختم شي نو دوی بلې هیڅ یوې مرستندویه موسسې ته د مرستې هیله نه لري.
باید داسې یو ذریعه نشته چې د چلډرن ځای ونیسي، مګر خبره دا ده چې په څنګ کې نیمګړتیاوې هم لري. اواز زموږ تقاوت ګرځول ځکه یو انسان موږ سره کاوه دغه چلډرن کوي دا تقاوت یې وګرځوي. دوهمې زموږ اسناد موږ سره وعده کړې وه چې ستاسو معلمین چې موږ د افغانستان په معارف کې د اسناد رسمي کوو پر دې تا تیاره کړې ده. او بل زموږ څخه ډبل شیټ معاش په ساده دغه دی وعده شوی وه چې ډبل شیټ معاش په 12 میاشت کې اجرا کېږي دا نه ورکوي.
په پاکستان کې د ماشومانو د ژغورنې یا سیو د چلډرن موسسې ویاند سید احمد ازادي راډیو ته وویل دوی د بلوچستان او پښتونخوا له ایالتي حکومتونو سره په ګډه کار کاوه او د افغان کډوالو په کیمپونو کې د تعلیم او روغتیا لپاره ځانګړې شوې بودیجه هم ایالتي حکومتونو ورکوله او پر مخ هم باید افغان ماشومان له تعلیم او روغتیایي اسانتیاوو بې برخې نه کړي. د افغان کډوالو بچانو ته د تعلیم او میندو ته د روغتیا په برخه کې موږ مرستې ورکولې. دا تر هغه وخت و چې موږ له ایالتي حکومت سره کار کاوه، خو اوس موږ د حکومت له پریکړې سره سم په بلوچستان او پښتونخوا کې خپل کارونه پای ته رسوو او ایالتي حکومتونو ته مو دا خبره کړې چې تاسو نوی همکار پیدا کړئ چې له دغو ماشومانو او میندو سره چې موږ یې د تعلیم او روغتیا غم خوړلی و مرسته دوام ولري. موږ د می په پای او د جون په پیل کې دوی ته یو لیک هم لیږلی چې دوی ترلاسه کړی او د دغو ایالتونو د روغتیا او پوهنې وزارتونو بل افغان کډوالو ماشومانو او میندو سره د تعلیم او روغتیا په برخه کې مرستې کوي. د یادونې وړ ده چې 3 ورځې وړاندې پاکستاني رسنیو خبرونه خپاره کړل چې د دې موسسې د دفترونو د تړلو پریکړه بیرته اخیستل شوې ده، خو د پاکستان د کورونیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وړمه ورځ دا خبرونه رد کړل او ویې ویل چې حکومت یې د کره شواهدو په اساس د سیو د چلډرن د دفترونو د تړلو او بهرنیو کارکوونکو ته یې په 15 ورځو کې له پاکستانه د وتلو پریکړه کړې ده.
په بلوچستان ایالت کې مو د افغان کډوالو د ستونزو او د سیف د چلډرن مسې د تړلو د پریکړې په اړه زموږ د همکار بارکوال میاخیل راپور واورید. دوستانو، دا چې ولې په افغانستان کې ډیری ماشومان په اجباري او شاقه کارونو بوخت دي، عوامل عواقب یې څه دي؟ د دې پوښتنو ته به د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو په خپرونه کې ځواب ویل سوی دی. دغه راز بل اونیز پروګرام مو مخکښې ښځې دي چې له یوې بلې افغان مخکښې میرمنې موسکا حقانیار سره مرکه سوې ده چې دا په خپله حقوق پوه ده او له افغانستانه بهر ژوند کوي. اورېدلې مه هیروئ او د ازادي راډیو خپرونې تر پایه پورې راسره پاتې سئ. خو تر دې دمخه د هند او پاکستان د مشرانو ترمنځ د نوې اړیکې په اړه یو راپور درته لرو. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ نندرې زیاتې سوې دي، د هند صدر اعظم نریندر مودي خپل پاکستاني ساری نواز شریف ته ټلیفون کړی دی او هغه ته د روژې د میاشتې د رارسېدو مبارکي ویلې ده. دا تر وروستیو نندرو وروسته د دواړو لورو د اړیکو د عادي کېدو خواته د پام وړ اقدام ګڼل کېږي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندرا کوي.
د یوټو د مخې سندرغاړي بونو له خلکو غوښتنه وکړه چې په آذربایجان کې د زندانی خبریالانو او سیاسي فعالانو د ازادۍ لپاره غږ اوچت کړي.
په بخښنې سره د زموږ د بلې همکاري فرشته جلالزی راپور خپور سو چې د ایلند راک موسیقي پیژندل سوي ډلې یوټو په شمالي امریکا کې د کنسرت پر مهال خلکو وغوښتل چې په آذربایجان کې د زندانی سیاسي فعالانو او خبریالانو د ازادۍ غوښتنه کړې ده. زموږ همکاره فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د یوټو د مخې سندرغاړي بونو له خلکو غوښتنه وکړه چې په آذربایجان کې د زندانی خبریالانو او سیاسي فعالانو د ازادۍ لپاره غږ اوچت کړي. بونو د سټیج پر سر د زرګونو خلکو په وړاندې د ازادي راډیو د خدیجه اسماعیلوه او د یو شمېر نورو زندانی فعالانو انار محمد لی، لیلا یونس، رسول جعفروف او انتقام علیف نمونه واخیستل. د هغوی عکسونه د پروجکتور په مرسته خلکو ته ور وښودل سول او بونو وویل د ازادي جوړونکو ته سلام، راځئ د عفو لپاره سندرې وبولو. زموږ شپږ ملګري دا شیبه د زندان د دروازو شاته دي او جرم یې دا دی چې خپل فکر یې بیان کړی دی. د یوچو ډلې د اذربایجان ولسمشر الهام الیف ته دا پیغام درلود چې ولسمشر ښاغلی الیف ته وایو چې که زموږ له دغو ملګرو سره کومه ناوړه پیښه وسي مسؤلیت به یې ته لري. اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خپرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خپرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 او په لویو ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې په ماشومانو باندې د اجباري او شاقه کارونو کولو په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې په دې اړه څه ویل سوي دي د خپرونې له میلمه څخه به یې واورو. د خپرونې مامو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګه مشره اغلې سپوږمۍ ده. میرمن سپوږمۍ د افغانستان په اساسي قانون کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په اړه سوال سوي دي.
مننه تاسو د پوښتنې نه. د ماشومانو د اجباري کارونو یا د شاقه کارونو په مورد کې د اساسي قانون نه سل وختمه ماده هم په دې اکله ځانګړې نیوکې لري چې ماشومانو باندې یعنی اجباري کارونه تحمیل نشي یا ماشومانو نه ناجایزه ګټه وانخیستل شي. او په دې کې بیا د ماشومانو نړیوال کنوانسیون د دیرشمه ماده داسې راغلی ده چې هغه کارونه چې د ماشومانو روحي، جسمي، اجتماعي، دماغي، اخلاقي زیان رسوي او هغوی د استثمار خواته وړي باید د ماشومانو نه داسې ناجایز استفاده ونشي. یعنی کنوانسیون دا هم منع کړی ده او اجازه نه ورکوي په دې هکله د ماشومانو د شاقه کارونو په باره کې.
په افغان ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو اصلي عوامل څه دي؟ یعنی ولې دلته په ماشومانو اجباري او یا د هغوی د وس او توان څخه پورته کارونه کیږي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. څنګه چې موږ تاسو پوهیږو ټولو ته جوته ده افغانستان کې د دیرش کاله جنگونه د دیرش کال نه زیات جنگونه سبب شوي دي چې ماشومان د خپل د کورنۍ د ډوډۍ مکلفیت د وروړو د ډوډۍ مکلفیت لري. نو په دې خاطر دوی د یو مجبوریت پر اساس چې خپل فامیلونه باید تمویل کړي مکلف دي چې بیرون لاړ شي او شاقه کارونه ترسره کړي. په دې برخه کې باید وایو چې دولت ډیر مکلفیت لري چې د دوی فامیلونه خود کفا کی او د دوی فامیلونو ته متوجه وسیږي ترڅو چې دا ماشومان کار ته اړ نشي او ناجایزه ګټه د کار په وخت کې د دوی نه وانخیستل شي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یو ویلنډ وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شوی.
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
قدرمن اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د بشري او اساسي حقوقو خبرونه اورئ. په نننۍ خبرونه کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو کولو په اړه بحث کوو. میرمن سپږمۍ، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په برخه کې آیا کوم پروګرامونه پلي کړي دي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په خپل برنامو کې د کارګرو ماشومانو په اړه ځانګړې برنامه لري چې په دې برخه کې باید ووایم دا د ماشومانو ته ماشومانو ځانګړی پروګرام چې چایلد تو چایلد ورته وایي یا طفل به طفل ورته وایي په دې کې د کار ستونزې او د ماشومانو د اړویستلو په باره کې آگاهي ورکړ شوی ده ماشومانو ته او کورنیو ته په آگاهي دهي جلساتو کې دا خبره ویل شوې ده چې ماشومانو باندې داسې کارونه باید ترسره نه شي چې د هغوی ژوند ته راتلونکي ته زیان ورسوي. نو زموږ پیشنهادونه دا ده چې په دې برخه کې دولت مستقیم تاثیر لري چې د دې کورنۍ حمایت کړي او د ماشومانو دپاره ښه د ژوند زمینه مساعده کړي. په دې چې افغانستان د ماشومانو نړیوال کنوانسیون منلی ده او د ماشومانو حقوق باید په سمه توګه ماشومانو ته ورسوي.
ډیره مننه. د وروستۍ پوښتنې په توګه د افغانستان په نافذه قوانینو کې ماشومانو ته د کومو کارونو ترسره کولو جواز ورکړل شوی دی چې دوی باید هغه کارونه وکړي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. باید ووایم چې هغه کارونه چې د حرفي د زده کولو دپاره ماشومان یعنی جواز لري چې ماشومان هغه باید زده کړي د 15 کلنې نه شروع کیږي. څرنګه چې موږ او تاسو ګورو زموږ هیواد نن همدا ماشومان دي چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ وړي او خپل فامیلونه تمویلوي. نو په دې خاطر دوی اړ کیږي چې شاقه کارونه یا داسې کارونه ترسره کړي چې دوی ته په راتلونکي کې د خطر زنګ دی. او په دې کې باید ووایم کورنۍ په دې برخه کې باید خپل ماشومان تر څېړنې لاندې تر حمایت لاندې ونیسي او په خاص ډول دولت باید داسې پروګرامونه داسې برنامې ولري چې تر هغې فامیلونه خودکفا شي او خپل ماشومان د کار دپاره پرېنږدي.
مخکخه خزی
د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو زحمت شي بر هر کله کوم. نن په دې ونی ز خبرونه کې مسکا حقانیار له سویډن په ټلیفون را سره ده. مسکا حقوق لولي، خداوی چې زبا پراتون کې د افغانستان لپاره او د افغان میرمنو لپاره کار کوم. څرنګه ممکنه ده چې یو څوک په اروپا کې تعلیم وکړي او بیا زرګونه کیلومتر لري د خپل هیواد لپاره مټي راون غړي او کار وکړي؟ مسکا جانې، تاسو په خپل حقوق انتخاب کړی که د کور غړي او پلار او مور دې ته وهڅولی سي حقوق وایي؟ زما پلار هم
حقوق لوستلی، مګر زما نمرې ټاپ نمرې وي او دا امکانات مې درلوده چې هم انجینري انتخاب کړم، هم ډاکټري انتخاب کړم او یا بل لاسه. مګر ما حقوق انتخاب کړ د دې لپاره چې افغانانو ته خدمت وکړم او که خیر راغی په افغانستان کې، د خیر ستوله راغله بیا له ډېرو افغانانو سره مرسته وکړم انشاءالله.
د حقوق له لارې تاسو له افغانانو سره څه کومک کولی شئ چې ستاسو په زړه کې دی؟
د افغانانو سره مې امیددار چې ډېره مرسته وکړ سم په څو برخو کې. حقوق زیاتې برخې لري، هم له ښځو سره هم له نارینهو سره امیده چې مرسته وکړم که سوله راغله له خیر سره. او دلته په سویډن کې خو هم خلک حقوقي مرستو ته ډېره اړتیا لري ځکه ډېرې ستونزو سره مخامخ کېږي.
تاسو په سویډن کې حقوق لولئ او د افغانستان حقوق او قوانین فرق لري، څه فکر کوئ؟ غواړئ چې په راتلونکي کې د افغانستان قوانین هم ووایئ په هغوی هم ځان پوه کړئ؟
دا خو ډېره ښه پوښتنه وه. زما امید مې دا دی چې د افغانستان حقوق باندې سم صحیح پوه شم. اوس دا اوس ازران خو په سویډن کې حقوق وایم او د سویډن حقوق بېلې برخې لري، مګر زیاتره برخې سره نږدې دي، هم د افغانستان هم د سویډن او داسې نور هېوادونه هم خپل نږدې برخې لري. نو زه فکر کوم چې زه دلته په سویډن کې حقوق ووایم بیا به له خیره سره چې افغانستان ته یو وخت سوله راغله ورغلم بیا به هلته به له سره هغه برخې چې نه مې درلوستلې هغه به شروع کړم،
افغانانو ته خدمت وکړم. مسکا حقانیار، دا احساس څرنګه درته پیدا شو چې د خپل هیواد خلکو ته کار وکړي او په حقوقي برخه کې کار وکړي؟
دا احساس ماته له کوچنیتوبه پیدا شو. خبره داسې ده چې زه وینم په تلویزیون کې، وینم په یوټیوب کې، وینم په تان کې ولم په خبرو کې ولم چې افغانان څنګه دردېږي زه هم ورسره دردېږم چې د افغانانو ځوان په دغه جنګ کې ډېر خراب شوی او زه په دې ډېره دردېږم په دې ډېره کړېږم جنګ د هېڅ چا لپاره ښه نه دی نو ما ته دا احساس ځکه پیدا شو چې زه دا نجونې د هلکان وینم چې مکتب ته نسي تلی د جنګ له لاسه په راډیو کښې مې هم اورېدلی دي په تلویزیون کښې مې هم لیدلی دي او زه غواړم چې خپلو افغانانو ته خدمت وکړم زه غواړم چې د یو چا سره وکړم چې مرسته وکړم حقوقي مرسته وکړم چې ځوان دې ښه شي
موسکا جانې د مخکښو ښځو په پروګرام کښې وروستۍ پوښتنه دا ده چې یوه افغانه چې ستا په څېر ده یوه نجلۍ ښایي نن د امنیت لپاره په خپل ولایت کښې په افغانستان کښې پوهنتون ته ولاړه نه شي څه فکر کوې که ته د هغې په ځای وای څه به دې کول
اول خو باید دا ووایم چې زه له هغو ټولو نجونو سره او که هلکان هم وي له هغو ټولو هلکانو سره ډېره دردېږم چې پوهنتون ته نه شي تلی ځکه زموږ پیغمبر ویلی دي چې که تعلیم ان په چین کښې وي باید ورپسې ورسو او زما پیغام دوی ته دا دی چې تعلیم وکړې په هر رقم څه کښې تعلیم وکړې که په کور کښې وي که په پوهنتون کښې وي چې له یوې خوا شروع کړي یو ګام واخلي بیا له خیرې سره ورځ په ورځ لاره ورته اسانه کېږي نو زما نظر دا دی چې تعلیم وکړې که پاتې هم سوې له پوهنتونه